السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانکزیم د طاهر روشان په تخنیکي همکارۍ د ازادي راډیو خبري مجله وړاندې کوم. د کابل په پوهنتون باندې برید د دریو بریدګرو په وژلو پای ته ورسید. په دغه برید کې 19 کسان مړ شوي او 22 نور ټپیان دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي.
د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې په نننۍ برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او 30 زیات نور ټپیان شوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. سعودي عربستان د بهرنیو هیوادونو وګړو ته بیرته د عمرې حج اجازه ورکړې ده. په کابل پوهنتون کې په نننۍ برید کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي او 30 زیات نور ټپیان شوي دي. د افغانستان کورنیو چارو د وزارت ویان طارق آرین رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې د وژل شوو شمیر 19 او د ټپیانو 22 تنه یاد کړی. ښاغلی آرین نه دی ویلي چې وژل شوي او ټپیان څوک دي، خو ویلي دي چې دغه برید د درې برید کوونکو په وژلو پای ته ورسید. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی چې د پیښې په مهال په درسي خونه کې و، ازادي راډیو ته وویل چې ډېره مرګ ژوبله د دوی د پوهنځي محصلینو ته هم رسېدلې چې تر اوسه یې دقیق شمېر نه دی معلوم.
په یو سنس کې مې درس درلوده د کابل پوهنتون له داخل نه د ډزو غږونه د خفیفه او ثقیله او سلا او راپورټ شول. ما خپل محصلین او زه خپله د انجینرۍ د فاکلټیلر له ساحې نه وویسته.
د کابل نننۍ پیښه مختلفو لورو په کلکه غندلې. طالبانو هم دغه برید چې تر اوسه مسؤلیت چایا کومې ډلې نه دی اخیستی په کلکه غندلې دی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پراخې حملې په شاته مولي او هغوی ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل امنیتي او دفاعي ځواکونو د هوایي ځواکونو په ملتیا تېره ورځ د ارغنداب ولسوالۍ په دریو کلو کې د دښمن حملې په شاوته مولي او د ځپونکو عملیاتو په نتیجه کې له 80 زیات وسلوال طالبان ووژل او له 100 زیات نور ټپیان کړل. هغه وویل اوس په دې ولسوالۍ کې وضعیت بشپړ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په کنټرول رول کړه.
فعلا وضعیت د ایولسوالی به ګونه کامل د کنټرول نیروهای امنیتی او دفاعی افغانستان است.
طالبانو د دفاع وزارت د غیدا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه په دریمه حوزه کې د ماین چاودنې په یو پیښه کې و ملکي کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي وژل شوي دي. د هلمند ولي ویان عمر زواک وایي پیښه نن سهار د دریمه حوزې په بولان سیمه کې رامنځته شوه. هغه طالبان تورن کړل چې دغه ماین ځای پر ځای کړی او طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستان د پوځ له لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي دفتر له خوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې کتنه کې د سیمې پر امنیتي وضعیت د افغان سولې د بهیر په تېره بیا د پولو د ټینګښت میکانیزم او په افغانستان کې د یوې تلپاتې سولې د ټینګېدو پر لارو چارو خبرې وشوې. د خبر پاڼې لمخې خاغلی خلیلزاد په سیمه کې د سولې د ټینګېدو لپاره یو ګډ هدف ته په رسیدو کې د پاکستان هڅې استایلې دي. د پاکستان د سولې لپاره وبخې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی داسې مهال د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره خبرې کوي چې له نږدې دوو میاشتو راهیسې په قطر کې د طالبانو او د افغانستان د دولت د استازو ترمنځ خبرو تر اوسه مطلوبه نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان د عامه روغتیا سرپرست وزیر جواد عثماني وایي په وروستیو اونیو کې پر کورونا وایرس د اخته شو کسانو شمیر په شمیر کې زیاتوالی راغلی. ښاغلی عثماني نن په کابل کې خبرلانو ته وویل وضعیت تر اوسه ډیر بد حالت ته نه دی رسیدلی، خو په کار ده چې خلک ټولې روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. د هغه په وینا په دولتي ادارو کې د ماسک کارول جبري شوي او له عامو خلکو هم غواړي چې د ماسک د کارولو تر څنګ ټولنیز واټن په جدي توګه مراعات کړي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې له 1.5 زرو زیات کسان په دې هیواد کې پر کورونا وایرس اخته شوي او له امله یې له 1.5 زرو زیات مړه شوي دي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي. ټرمپ په دوو ورځو کې په هغو ایالتونو کې چې رقابت پکې ډیر نږدې دی په 10 انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ او بایدن هم پرون په پنسلوانیا ایالت کې پر کمپاین تمرکز کړی و. سبا د نومبر 3 د انتخاباتو ورځ ده، خو تر اوسه له 9 میلیونو زیاتو کسانو خپلې رایه ورکړې دي. نظر شمیرې نه ښیي چې په ملي کچه بایدن له ترامپ څخه لږ تر لږه په سلو کې اته مخکې دی. خو په هغو ایالتونو کې چې ویل کېږي په بالقوه توګه ترامپ ته هغومره رایه ورکوي چې نوموړی د دغو انتخاباتو ګټونکی شي تر هغه لږ مخکې دی. که یوه کاندید د الکترال کالج 270 رایه ترلاسه کړي، هغه د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلانېږي. په بیلاروس کې امنیتي ځواکونو د اعتراض کوونکو په وړاندې د وروستیو ځپونکو اقداماتو په ترڅ کې په پلازمینه مینس کې له 200 زیات کسان نیولي. پرون یکشنبې په زرګونو کسانو په مینس کې په یوه مظاهره کې ګډون کړی و او له قدرت د الکساندر لوکاشنکو د لرې کېدو غوښتنه یې کوله. په بیلاروس کې دغه اعتراضونه په اګست میاشت کې د ولسمشرۍ د لانجمنو انتخاباتو پر سر چې لوکاشنکو یې ګټونکی اعلان کړی پیل شوي. په عین حال کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان وایي کره شواهد شته چې د دغو انتخاباتو په نتیجه کې لاسوهنه شوې ده. سعودي عربستان لاتو میاشتو وروسته چې له بهرنیو هیوادونو یې مسلمانان د حج د مراسمو د ادا کولو لپاره هغه هیواد ته له ورتلو منع کړي و، بیرته د عمرې حج اجازه ورکړې ده. سعودي عربستان دغه اقدام په هیواد کې د کورونا خپرې شوې وبا له امله کړی و. له پرون یکشنبې د ورځې شاوخوا 60,000 حاجیانو ته اجازه ورکړل شوې چې د مکې په لوی جومات کې چې کعبه هم پکې ده د عمرې مراسم پر ځای کړي. بهرني حاجیان به مخکې له دې چې د حج مراسم پر ځای کوي د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د سختو قرارات له مخې عربستان ته تر داخلېدو وروسته درې ورځې ځان قرنطین کوي. تیر میاشت چارواکو له سعودي عربستان محدود اوسیدونکو ته د عمرې حج د ادا کولو اجازه ورکړې وه. په دې هیواد کې له 340,000 زیات کسان پر کرونا اخته شوي او له امله هم 45,002 کسان مړه شوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 40 او ټیټه 1. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 15. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15. مزار شریف اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 8. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 10.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. کولای شي د خبرونو تفصيل د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. د ازادي رادیو په دغه خبري مجله کې وړاندې اوري چې په کابل کې د کابل په پانتون باندې نن بریت پای ته رسیدلی دی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویل دی چې درې سره بریدګر وژل شوي، خو په دغه برید کې 19 کسان مړه شوي او 22 نور ټپیان دي. د کابل پانتون استاد امیر محمد کاموال د پیښې یو عیني شاهد و.
زما او د دې خلکو په مېس کې په فاصله د 50 متره خو شاو چې یو دم دز شروع شو، مسلین منډه کړلې.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون دغه برید غندلې او یو جنگي جنایت بللای دی. دغه کمیسون ویان زبی فرهنگ:
حملات هدفمند، عمدی و آگاهانه بر تأسیسات عامل منفعت نقض فاحش حقوق بین الملل بشر دوستانه است و جنایت جنگی است.
تمده سبا د امریکا د جمهوری ریاست ټاکنې وشي، په دې اړه هم راپور لرو. بیام خراغلی رازو لمری مطلب تا. نن پا پلازمینه کابل کې په پانتون باندې برید وشو. د کابل په پانتون کې په دغه برید سره د افغانستان د کورونا چارو وزارت په خبره 19 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. برید له شاوخوا شپږ ساعتونو وروسته د دریو بریدګرو په وژل کېدو سره پای ته ورسید. د دغه پیښې نور جزئیات امید زهیر مل راټول کړي. همدا شېبه د کابل استودیو له موږ سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
پر کابل په هانتون د وسلوالو برید لږ شپږ ساعته نه خته وروسته پای ته ورسید. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي دا حمله د درې بریدګرو لخوا شوې وه چې ټول امنیتي ځواکونو له منځه یوړل. د دې وزارت وایان طارق اریان رسنیو ته په رالېږل شوي پیغام کې ویلي چې په برید کې 19 تنه وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې برید په خپل وخت مهار کړي او سلګونه هغه زده کړیالان چې په هانتون ته د زده کړې لپاره تللي وو وژغوري. په ورته وخت کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ویلي په کابل پوهنتون د برید د قربانیانو له ډلې 15 تنه د وزیر اکبر خان، 4 تنه استقلال او 14 تنه علي آباد روغتون ته لیږدول شوې دي. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون کمشنر او د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد شبنم صالحی بیا ازادي رادیو ته وایي د برید په محل د دوی ډیر شمیر یې غرمل شوي محصلان ژغورل شوې دي. دا پورسیونه کې پر اکاډمیک مرکزونو دویم لوی برید ته چکیږي. دوه ونې وړاندې د عیش وسلوالو د کابل په لویدیس کې د کوثر په نوم ښوونیز مرکز په نخښه کړ چې پکې سلیر وشتنه وشل شول او سلور شپېته تنه نور ټپیان شول.
مننه کوم امید زهیر مالو لکابل لمک سره د کابل د پوانتون د نننی برید ورستی جزئیات شریکول. هلته په برید سره 19 کسان وژل شوي او 22 نور ټپیان دي. برید له شپږو ساعتونو وروسته د دریو برید ګروپو وژل کېدو پای ته ورسید. اوس هم د غبرید په اړه باندې د خبرګونونو مسلې ترازو. د افغانستان حکومت د غبرید غندلی دی او تر ډیره پورې افغان چارواکو د غبرید پړه او ملامتي په طالبانو ورچولې ده. هغه ډله چې دا برید پخپله هم غندلی او ویلي دي چې لاس پکې نه لري، ځینو بهرنیو چارواکو هم د غبرید غندلی دی. خاطر پردیس د دغو چارواکو څرګندونې راخیستې دي او معلومات شریکوي.
د ولسمشر لومړی مرستیال امرالا صالح د کابل پوهنتون نن نایبرید د طالبانو کار بللی او د غبرید د افغان حکومت یو استخباراتي ناکامي یاده کړې ده. نوموړي دا څرګندونې پر خپل ټویټر کړې دي. د مصالحي علي شورا مشر عبدالله عبدالله هم د کابل په پوهنتون برید غندلی او دغه برید نه بخونکې جنایت یاد کړی دی. ښاغلی عبدالله په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، محصلین په ارامه فضا کې د زده کړې حق لري او باید دغه فضا ورته خرابه نشي. همهاله د افغانستان جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي دغه برید د غندلو ترڅنګ وایي طالبان نشي کولای په دغه ډول بریدونو د خپل نه لاس لرلو په صورت کې ځان ته برات ورکړي. هغه رسنۍ ته پاس تول شوی پیغام کې وایي
براعت طالبان از جنایت ترهګریز بریدونو کې د طالبانو براعت د یو سنجمنه خبره ده. د دې لپاره چې طالبانو د ترهګریز بریدونو تلوي بستر برابر کړي. په ترهګریز بریدونو کې طالبان لوی لاس لري او هر ورځ په ډیرو ولایتونو کې دوی حمله کوي او دغه حملې دوام لري.
هر روز در ولایت های ما ادامه داره متاسفانه.
خغلی صدیقی وی له هغه ورسته چې ترهګرو په هلمند کې لمات سره مخ شول وس د غډلې سره یوځای شوی او پر اکاډمیک مرکزونو بریدونه کوي. له دې سره هم حاله د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د غبرید غندلې او د جګړې لخکیلو خواوې د جګړې د دریدو غوښتنه کړې. حامد کرزی په خپل فیسبوک باندې لیکلي د غډول بریدونه د سولې روان بهیر له سختو ستونزو سره مخ کولې شي. د ناتو ملکی استاد سټیفانو پونتیګروف هم په کابل په هنتون باندې برید غندلې ویلي دي چې افغان ماشومان او ځوانان خوندوی ته د لو پر محل خوندیتوب ته اړتیا لري. نو موري پر خپل ټویټر پاڼه د هرې حقیقت ملاتړ کړی چې د تاوتریخوالي د دریدو سبب شي. له دې سره د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار ویلي پر عملی پر علمی او اکاډمیکو مرکزونو بریدونه د انسانیت او دین له دایرې د وتلو خلکو کار دی او دغه ډول بریدونه په هیڅ ډول د توجه وړ نه دی. د اروپایي اتحادیې هم دغه برید غندل دی. ویلي دي چې په تیرو لسو ورځو کې پروزنیس مرکز دا دویم برید دی تر سره کیږي. له دې ټولو ورهاخوا بیا د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بیا د کابل په هنتون برید له نړیوالو بشر دوستانه حقوقو سرغړونه یاده کړې ده. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبی فرهنګ ازادي راډیو ته وویل
په عمل منفعل ځایونو چې غیر نظامي دي، هدفي او قصدن بریدونه د نړیوالو بشر دوستانه حقونو ښکاره او کلکه سرغړونه ده. جنګي جنایت دی. د دې لپاره چې دا ډول بریدونه مخینه نه لري او تیر کې څو وار شوي، د افغانستان دولت باید مخنیونکي اقدامات وکړي او داسې بریدونو مخه ونیسي. موږ په دې تمه یو چې چارواکي خپل مسؤلیت ادا کړي څو په راتلونکي کې تکرار نه شي.
طالبان وی په دې بریده خپل لاس لرل رد کړی. د ډلې یو ډلې په یوه اعلامیه کې د کابل په هنتون بریده غندلې او دا کار د هغو ډلو کار بللی چې په مرکز او ولایتونو کې په ملمستونونو کې ځای پر ځای شوې دي. بلستان اگزیسپ
خاطر پر دې سول کابل له موږ سره د چارواکو د خبرګونو په ارتباط جزئیات شریک کړل. نن د کابل په پوانتون باندې ډلې زبرید د ګرنو چارواکو بشرپالو چارواکو لخوا ادارو لخوا غندل شوی دی او دای د جنگی جنایت بلل دی.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لکه څنګه مو چې یادونه وکړه، ګڼو بشرپالو ډلو او چارواکو او فعالانو په کابل پانتون کې نننی برید له جنگي قوانینو او ټولو بشري حقوقو څخه سرغړاوی بللی دی. د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان مشر لال ګل لالوی هیڅ یو قانون په جګړو کې د داسې کړنو اجازه نه ورکوي. ښاغلی لال د جګړې په خلو غاړو غږ وکړ چې تاوتریخوالی ودروي او له نړیوالو بنسټونو په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې په دې برخه کې چوپه خوله پاتې نه شي. اجمل تورمان له ښاغلی لال سره خبرې کړې دي.
په خوشاله سره چې نننه برید د ټولو هغه اسلامي او نړیوال قوانینو پر وړاندې یو بربند خلاف ورزه وو چې تر سره شول، او دا د بشرپالنې د نړیوال قوانینو لمخې دا یو لوی جنگي جنایت دی چې نن د ترستانو د خانه د کابل په پوهنتون کې تر سره شول. هیڅ یو قانون په جګړو کې د داسې کړنو اجازه نه ورکوي. خو په خوشنۍ سره چې په افغانستان کې د جنگ کې له خوا چې کوم دی هغه نه اسلامي قوانینو ته درناوی کوي، نه د بشرپالنې نړیوال قوانینو ته، نه د بشري حقوقو قوانینو ته، او نه د ولس او د نړیوالو غوښتنو ته درناوی نه کوي. او هغه ژمنې چې دوی وخت په وخت باندې د ولس سره کوي، د نړیوالو سره کوي، چې دوی به د ملکی خلکو جون په جګړو کې اجغوري او د ملکی مرګ ژوبل په مخنیوي کې به دوی ژمن پاتې کیږي. په خوشري سره چې دوی دغه ژمنې او تعهدات یوازې د وینا تر حده پورې پاتې شوي دي، او په هغه څه باندې دوی عمل نه دی کړی چې په کوم باندې د ولس غوښتنه ده او د نړیوال او ملي او اسلامي قوانینو غوښتنه ده. من په ان باندې دا یو لوی بشري او جنگي جنایت چې تر سره شولو، دغه برید منګه په کلکو ټکو باندې غندو، او د دې تر څنګ د جنگ د خپل خوونه په جدي باندې غوښتنه کوو چې
لال سپتاسي دا غوښتنه په وار وار کړې دي. د نور وړوند سازمانونو لخوا هم دا غوښتنه شوې دي چې کله ورته پام نکېږي څه کول پکار دي، څه باید وشي.
یقینا من همیشه دا غوښتنه دیوازې د غندلو تر هده پورې پات شوې دي، او زمنګ आवाज هم تر ډیر هدا پورې نه دی اوریدل شوی، خو بیا هم زمنګ आवाज تر کاته هدا پورې تاثیر کوي. کمنګ دغه आवाज نه پورته کوو نو ممکن شاید دغه سپیخ تر دې ډیر زیاتې وشي. خو دا هغه څه چې زمنګ په واقع دی او زمنګ په اختیار کې دی، هغه یوازې زمنګ په جنگ په خېلو خو باندې غږ کول دي، او هغه دې ته مجبور کول دي چې په جنگونو کې د خلکو جون وژغوري او د ملکی مرجول په مخنیوي کې هغه ژمنې چې دوی کوي هغه ته درناوی وکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لالو چې په کابل پانتون باندې نننی برید وغاند او د جګړې له خلو غاړو وغوښتل چې د ملکانو ژوند ته پاملرنه وکړي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي په معرفي شوی کابینه کې داسې کسان شته چې د دوی په خبره تحصیلي سندونه جعلي دي. دغه وکیلان د دغه نوماند وزیرانو نمونه نه اخلي. د دې جرګې ځینې غړي د ولسی جرګې په اداري پلاوي هم نیوکه کوي چې د دوه اونیو په تیریدو لا هم د دوه تابعیتان نوماند وزیرانو په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې اړه امید ظهیرمال رپورټ جوړ کړی.
ولسی جرګې ته د افغان حکومت لخوا د کابینې له پیژندلو دوه اونۍ تیریږي، خو نه هم د نومان وزیرانو تحصیلي سندونو څېړنه بشپړه شوې، او نه هم د هغو نومان وزیرانو په اړه پریکړه شوې چې کنې دوه تابعیت لري. همدې مسالې د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې عمومي غونډه کې د وکیلانو نیوکه او اندېښنې هم راپورته کړي. یو شمېر وکیلانو تور پورې کړ چې کنې نومان وزیرانو یې ځنې پوره زده کړې نه لري او تحصیلي سندونه یې په جال جوړ کړی دي. د جرګې غړي نیلوفر ابراهیمی پر اداري پلاوي دا تور هم پوره کړ چې ګنې لنوماند وزیرانو سره د هغوی د بریا ژمنه کړي.
د اداري پلاوي ځینو غړو نوماند وزیرانو سره ژمنه کړي چې یا موږ سپینې رای ستاسي په ګټه حساب وو، یا هم هغو کسانو ته چې ستاسي ملګری دي دوه رای پانی ورکوو، خو تاسو بریالي کوو.
خو اداري پلاوي بیا دا تورونه ردوي چې ګنې سر له اوسه لنوماند وزیرانو سره د هغوی د بریا ژمنه شوي. د ولسی جرګې لومړی منشي اسد الله شهباز:
زه تاسو ته ډاډ درکوم که هر څوک له اداري پلاوي یا هم وکیلانو نومان وزیرانو ته دا ډاډ ورکوي چې سپینې رایې تاسو ته ډکوو، هیڅکله دا وخت چاته نه ورکوو.
جمهوري ریاست هم د وکیلانو د دینی وکی پاړه چې یو شمېر نومان وزیرانو جالي تحصیلي سندونه جوړ کړي څه نه وایي. د دې ترخوا ولسی جرګې تر اوسه لا هم د هغو نومان وزیرانو په خپل دریز روښانه کړی نه دی چې ګنې دوه تابعیت لري. د ولسی جرګې وشمیر غړي وایي د افغانستان په معرفي شوی کابینه کې داسې کسان شته چې دوه ګونې تابعیت لري او باید رای ورنه کړل شي. د ولسی جرګې غړی ضیاءالدین ضیاء:
هغه کسان چې دوه تابعیت لري تحصیلي سندونه د جرګې له پروسس وباسي. دا ډیره دردونکې ده. هیله ده په دې برخه کې پام وشي.
د افغانستان د اساسي قانون په 2 اویایم ماده کې د وزیر لپاره معیارونه واضح شوي، خو د دوګونی تابعیت بحث د ولسی جرګې د غړو صلاحیت ګڼل کیږي. لدې وړاندې د افغانستان ولسی جرګې ژمنه کړې چې هغه کسانو ته به د باور رای ور نه کړي چې دوه تابعیت لري.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غوښتا ور بشو. خوسته هلته د راپورونو لمخې لا هم په ودونو کې هوایی ډزې کیږي چې ځینی وخت نور کسانو ته پکې مرګ ژوبلا وړي. دغه د پولیسو چارواکي وایي وخت نا وخت ځینی کسان د هوایی ډزو په جرم نیولې، خو بیرته د قومي سپینګرو په منځګړیتوب خوشی کړي. هغه څه چې د ځایي خلکو په وینا په خوښیو کې د هوایی ډزو د دوام یو سبب دی. په دې اړه احسان آریان یو رپورټ را لېږلی.
څو ورځې مخکې د خوست د اسماعیل خلو مندوزی ولسوالۍ اسمان مرمیو نیولی وو او لیو کلی د تودو ډزو غږونه اوریدل کېدل، خو دا ډزې د نښتې یا د جګړې ډزې نه وې، بلکې په یوه ورځ په یوه کلي کې د دریو ودونو د خوښۍ په مناسبت هوایی ډزې وې. ښایي د هغو لپاره چې په دې ودونو کې د ټوپکو خولۍ اسمان ته نیولې وې او ډزې یې کولې، دغه ډزې د خوښۍ څرګندونه وي. خو د همدې کلي د یوه اوسیدونکي محمد مبین کورنۍ ته یې بیا دغه ورځ په ویر بدله کړه. محمد مبین وایي په هغه ورځ له همدې ودونو څخه هوا ته فیر شوي څو مرمۍ په کور ولګېدې.
زموږ ورندار په یوه هوایي مرمۍ باندې چې د کور په انګړ کې وه مټ ته ولګېده. بیا مو اسپتال ته انتقال کړ، عملیات یې وشو، بریالي وو. نو د دوی خوشحالي زموږ د غم سبب شوه.
د خوست د عامې روغتیا چارواکي که څه هم د هغو کسانو رسمي شمېرې نه لري چې په هوایي ډزو ټاپیان یا مړه شوي وي، خو وایي ډېر کله ورته داسې کسان وروړل کېږي چې په هوایي ډزو ژوبل شوي وي. دوی وایي عموما دا ډول ټاپیان دوی په ټوپک د ټپي شوي په توګه ثبتوي. د دې ولایت پولیس هم هوایي ډزو له ننګونو سره مخ کړي. د خوست د امنیه قومندانې ویاند عادل حیدر وایي په داس حال کې چې پولیس تر ډیره د امنیتي پیښو په مخنیوي بوخت دي، د هوایي ډزو مسله نه یوازې ده چې د خلکو د مرګ ژوبلې سبب کیږي، بلکې د امنیتي پیښو په وړاندې د پولیسو د مبارزې چاره هم ستونزمنوي. د ښاغلي عادل په وینا ډېر کله یې د هوایي ډزو په جرم کسان نیولي، خو وروسته یې د قومي مشرانو په منځګړیتوب او د بیا لپاره د هوایي فایرونو د نکولو په شرط خوشی کړی دی.
نو داسې یو مقصد نشته چې موږ رسمي کړی وي، ځکه اتیا په د خلکو همکاري د چې په پولیسو سره کوي. هوایي فایرونو په اړه موږ ته معلومات ورکوي. پولیسو په تحقیق او وکاتې هغه نه اجرات کړی دی، راغلی دی اکر والا چې وړ دی، یا مقصد هوایي فایر والا نیول دی. نو دا جزم ورکړ دو چې مقصد د شپه یا نیمه شپه په تر کړی وي او پسې بیا کړی دی.
هغوی چې د هوایي ډزو مخالف دي وایي د سرغړوونکو سره د پولیسو همداسې نرم چلند د دې سبب شوی چې په خوښیو کې د هوایي ډزو دود د دې پر ځای چې له منځه لاړ شي له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. یوازې ودونه نه دي چې یو شمېر خوستوال پکې هوایي ډزې کوي، بلکې په خوست او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې یو شمېر خلک هر خوښي د هوایي ډزو لپاره پلمه کوي. دوی په نورو مناسبتونو لکه د ماشومانو په زوکړه، کوژده، د اخترونو په شپو، د کرکټ او فوټبال د لوبو په بریاوو او نورو خوښیو کې هوایی فایرونه کوي. محمد مبین وایي پر دې چې ورینداره یې ژوندی پاتې شوه خوښ دی، خو په وینا یې هغوی چې د خوښۍ پر مهال هوایی ډزې کوي باید دا له یاده ونه باسي چې هغه مردکۍ چې اسمان ته فایر کیږي بیرته ځمکې ته خامخا راپرېوځي، او دا ډیره ممکنه ده چې د کوم بل انسان یا کورنۍ د ژوند د خوښۍ ډیوه د تل لپاره مړه کړي. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې سبا ولسمشری ټاکنې کیږي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ له جو بایدن سره په دې سیالیو کې کاندیدان دي. اسمت ساروان د کمپاینی غونډو او د انتخاباتو په اړه راپور لري.
د امریکا ولسمشر او د جمهوری پالګون کاندید ډونالډ ټرمپ په پنسلوانیا ایالت کې د خپل انتخاباتي کمپاین په وروستي پړاو کې له انتخاباتو وروسته د ناوړو پیښو د احتمال په وړاندې خبرداری ورکړ. د ټینګار وکړ چې کله انتخاباتو سم د لاسته ورسته نهایی گتون که اعلان نشی ممکن ده انتخاباتو ده نتیجه پر اعلان چو ونه ووزی او پلر که دیری نادودی وشی. ده نظر پشتنو روستی پایلشی چه ده دیموکرات گوان کاندید جو بایدن لشت تر لشه پسلو که اته تر خپل سیال دونالد ترامپ گاندیده. دونالد ترامپ خپل انتخاباتی حالی زلی پا ایوا، میشیگان، شمالی کارولینا، جورجیا و فلوریدا که متمرکزی کری. او جو بایدن هم په پنسلوانیا کې انتخاباتي کمپاین ته دوام ورکوي. ښاغلی ترامپ د 2014 کال په انتخاباتو کې په دې ایالت کې په لږ توپیر بریالی شوی و. دا وار هم اټکل کېږي چې دی په سبانیو انتخاباتو کې د بریالیتوب لپاره اړتیا لري چې په دې ایالت کې ډېرې رایې ترلاسه کړي. د شنبه په ورځ په ریډینګ ښار کې د انتخاباتي کمپاین په وینا کې وویل که په پنسلوانیا کې بریالی شم خبره خلاصه ده. ترامپ دغه راز وویل که جو بایدن واک ته ورسیږي د دغه ایالت له فسیلي موادو څخه استفاده به ودروي او زرګونه تنه به بېروزګاره شي. د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د شنبه په ورځ له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره په میشیګان ایالت کې په انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې باراک اوباما وویل که اوسنی ولسمشر له کورونا وبا سره د مبارزې سمه لاره غوره کړې وای لږ تر لږه 140,000 امریکایان به ژغورل شوي وو. ترامپ د 2018 کال په انتخاباتو کې تر خپلې سیالې لږ زیاتې رایې ګټلې وې. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د شنبې تر ورځې پورې تر 90,000,000 ډیرو امریکایانو د انتخاباتو تر اصلي نیټې وړاندې خپلې رایې کارولې وې. دا د هغو ټولو رایو چې د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې اچول شوي وي په سلو کې 15% کېږي او د دې معنا دا ده چې دا ځل خلک په انتخاباتو کې ګډون ته ډېره لیوالتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
سلواکیا د خپل ټولو وګړو د کرونا ټیسټ تخلي تر دی وړاندې کوم بل هیواد دا کار نه دی کړی. اسمت ساروان او نور جزئیات.
سلواکیا د نړۍ یوازینی هیواد دی چې غواړي د خپل ټولو اتباعو د کرونا وایرس ټیسټ واخلي. د شنبه په ورځ په سلواکیا کې په یو وار د دغه هیواد تر نیمایي د زیاتو وګړو د کرونا وایرس ازمیشت واخیستل شو چې د هغو په منځ کې د نږدې 6,000 کرونا مثبت و. د سلواکیا حکومت هیله لري چې د عمومي ټیسټ په وسیله به له کرونا وایرس سره د مبارزې لپاره سختو اقداماتو، ټول بندیو او نورو محدودیتونو ته اړتیا پاتې نه شي. د ریوټرز خبري اژانس د راپور له مخې اوس په سلواکیا کې د دې طرحې دوهم پړاو روان دی او دا لومړی ځل دی چې په یوه هیواد کې د ټول نفوس د کرونا ټیسټ اخیستل کیږي. سلواکیا تر 6,000,000 لږ نفوس لري. دا هیواد په داسې وخت کې د خپلو ټولو وګړو د کرونا وایرس ټیسټ اخلي چې په نورو هیوادونو په ځانګړي ډول د سلواکیا په ګاونډیو هیوادونو کې کرونا په بې ساري ډول په خپرېدو ده. خو په عین وخت کې ډېر هیوادونه دې ته انتظار دي چې د سلواکیا د نوښت نتیجه څه راوځي. که سلواکیا له دې لارې د کرونا په کنټرول کې پرمختګ وکړ شاید نور هیوادونه هم ورته اقدام وکړي. د سلواکیا دفاع وزارت د یکشنبه په ورځ وویل چې د 2,850,000 تنو د کرونا وایرس ټیسټ واخیست. د شنبه د ورځې د ټیسټ نتیجه پرون څرګنده شوه چې پر اساس 15,000 او 850 تنه په کرونا اخته وو. دوی ټول باید قرنطین شي. د سلواکیا څخه باندې 40,000 طبي کارکونکي او همداراز پوځیان، پولیس، دولتي کارکونکي او رضاکاران د دغه هیواد په 15,000 ځایونو کې تیت شوي چې د ټولو خلکو د کرونا ازمیشت واخلي. د سلواکیا حکومت د اوس وخت لپاره د هغو ماشومانو د کرونا ټیسټ نه اخلي چې عمرونه یې تر 10 کلونو کم دي. تر عمومي ټیسټ مخکې یعنی د شنبه له ورځې وړاندې په سلواکیا کې د کرونا 6,000 مثبتې پیښې ثبت شوي وي او 209 تنه ورڅخه مړه شوي وو.
پورستوی څو سانیو کې به لند سیمسونه تاسو ته ویم نظری لازرې د لوګر لیکلی په کابل پانتون باندې برید د هغو کسانو کار دی چې له قلم او کتاب سره جنگ کوي. هیله وردګم لیکلی په تعلیمي مرکزونو برید د انسانیت کار نه دی او الله پاک انسان وژنه باندې خفه کیږي. په همدې سره رسیدو د پروګرام پای ته سلطان محمد سرور به ورسته خبري مجله وړاندې کړي. مهرباني.